مشال ریډیو ته ستري مشه د ماسپخین 2 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2015 کال د اگست 18 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 19 پروګرام د تاریخ پاڼه اهم لرو او ریدل یې مهي روي. خو لومړی زموږ د همکارې انیس اجمل نه د دې غړي تازه خبرونه وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د شمالي وزیرستان اوسیدونکو د پاکستان پوسټ په هوائي بمباري کې د 22 لسی وګړو د وژنې ادعا کوي. د کشمیر په لانجمن سیمه کې د پاکستان او هندستان ترمنځ په ډسو کې لږ تر لږه 8 لسی وګړي وژل شوي دي. او په شام کې د امنیتي ځواکونو په هوائي حملو کې د 8 او زیات کسان وژل شوي دي. اوسته خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د پاکستان پوسټ په تازه هوائي بمباري کې لږ تر لږه 22 لسی وګړي وژل شوي دي. نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې د شوال سیمې یو اوسیدونکي صادق وویل چې د پاکستان پوسټ 15 کورونه په نښه کړي او د خصو په شمول یې لږ تر لږه 22 لسی وګړي وژلې دي.
فارین دغره سے پوکان یو رات باندې د ټ روغله له په پینګا کورینا بمبار وکړو. بدا سه یو وی سه دون وسوال بدا سه سپیل ساری دی او پینګا راڅه دی ورچی دی. یار لا بدا سه زخمیم سه وی دی بدا سه یو چې ما نه طالب نه د القاعده ولای چکنا و. می سه دا یو اکیل کوي چې په ګونا خلک دا نه بمبار کوي.
بلخوا یو امنیتی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي چې د شمالي وزیرستان په شوال کې په تازه هوائي حملو کې سلویخت مشکوکا وسلوال وژلي دي. په همدې حال کې مجلس عسکري وسلوالې ډلې ویاند د نامعلومه سیمې څخه د ټلیفون له لارې نن مشال ریډیو ته ویلي چې دې هوائي حملو کې دوی ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی. نن د پاکستان په پنجاب کې د صوبې د کورونا چارو د وژل شوي وزیر او پخانی پوځي کرنل شجاع خانزاده په ویر کې درې ورځنی ماتم اعلان شوی دی. د پنجاب پولیس چارواکو پرون خبریالانو ته وویل چې شجاع خانزاده په اټک کې په خپله حجره کې د خلکو سره ناستو چې ځانمرګي برید پرې وشو. په دغه برید کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 15 ته رسیدلی دی. د پاکستان وزیر اعظم او پوځ دا برید غندلی دی او د تحقیقاتو حکم یې ورکړی. لمشال ریډیو سره په خبرو کې د لشکر اسلام په نوم وسلوالې ډلې یو ویان د دې حملې ذمہواري قبول کړې ده. خو پاکستانی مطبوعاتو ویلي دي چې برید د جماعت الاحرار او لشکر جنگوي ډلو کړی دی. په باجوړ کې د پیپلز پارټي مشر د فاټا سیاسي اتحاد صدر او د پارلیمنت پخانی غړي اخونزاده چټان زوی سکول ته د تک پر مهال تختول شوی دی. د اخونزاده چټان ورور بخت زاده خان نن مشال ریډیو ته ویلي چې وراره حسین شاه په ښار کې د دوی د کور لمخې تختول شوی دی. هغه وایي دوی چا سره دښمني نه لري او معلومه نه ده چې د دې ماشوم د تختولو تر شا څه وجې دي. امنیتی چارواکی وای چې دوی د حسین شاه د موندلو لپاره په خار سیمه کې پلټنې پیل کړې دي. د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ وای چې حکومت له یادي سیمې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو خلکو هر میاشت 10 کروڑ روپۍ لګولي چې اوس کوشش کوي دا پیسې واپس تلونکو خلکو ته په سهولتونو برابرولو مصرف کړي. مرستيال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر نن له مشال ریډیو سره د یوې مرکې پر مهال وویل چې دوی د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې د کرفیو له وجې د خلکو د مشکلاتو ختمولو لپاره ډیر کارونه کړي دي او په راتلونکي کې به هم د لړ کې خپلې هلې سلې جاری وساتي.
بازارونه لګیا دي، ادارې په میرانشاه کې جوړیږي، په میرعلي کې جوړیږي. هغه ورځ انشاءالله لره نه را چې دا بازارونه به آباد شي. سکیورټي ایشوز رزمګ موږ اسپیشلی خبره کوو. هغه خلکو ته په هفته کې درې ورځې کرفیو ریلیکس کړل. پینوام برج دا بیسیکلی بند و. هغه ته موږ د سپینوام پل لا لاره هم خلاص کړل. هغه خلک اوس په کجورې نه زی راځي.
یاد دې وی چې د پاکستان پوسټ ویلي وو چې د شمالي وزیرستان زیاتره سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړې دي. د کشمیر په لنجمن سیمه کې هندستان او پاکستان پر یو بل ډسې او راکټونه وشتلي چې له کبله لږ تر لږه 8 لسی وګړي وژل شوي او ګڼ نور زخمیان دي. د هندستاني پوسټ ویان لیفټیننټ کرنل منیش مهتا ویلي پاکستاني پوسټ په تیرو دوه ورځو کې په بالاکوټ او پونچ سیمو کې د هند پر پوستو ډزې کړي چې له کبله شپږ لسی وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 18 نور زخمیان دي. بلخوا د پاکستان پوسټ په خپله خبرپاڼه کې ویلي چې په دینخته کې د دوی غاړې البته دوه ملکی کسان وجل شوی او دوه نور زخمیان شوی دي. په هرات کې د اور لګیدو له وجې د یوې کورنۍ لس غړي وجل شوي دي. نن د دې ولایت امنیه قومندان عبدالمجید روزی له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړه. ویل چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي دي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د شام سرخار د مشتا نږدې په یو مارکیټ د حکومتي ځواکونو په هوایي حملو کې لږ تر لږه دوه اتیا کسان چې پکې زیاتره عام وګړي دي وجل شوي دي. ویل کېږي چې د یاغیانو تر ولکې لاندې دومه خرګوټي کې د حملې د تیرو څلورو کالونو په کورنۍ جګړه کې تر ټولو خونړی دي. د شام د اپوزیشن د ملي اتحاد مشر خالد خواجه دغه حملې ټول وژنې بللي او ویلي دي چې مجرمان به بې د سزا نه پاتې کېږي. او ټاکل شوی ده چې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او دغه ایرانی سیال محمد جواد ظریف نن په ماسکو کې ملاقات وکړي. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د خبرو موضوع به ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوی اټمي تړون او په شام کې د امن د معاهدې لپاره د ایران او روس ګډې هڅې وي. امریکا، اروپا، اتحادیې، خلیجی عربي هیوادونو په شام کې منځلاري اپوزیشن د ایران او روس لخوا د شام امن پلان رد کړی دی، ځکه چې په دې پلان کې غوښتنه شوې ده چې د شام ولسمشر بشار الاسد دی په واک کې پاتې شي. او هم دې سره د مشال لډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار ریاض موسی خیل درته د کرنسو بی او د موسم حال وړاندې کوي.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی غیر ملکی کرنسی نرخونو څخه پدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په یو سل درې روپې لس پیسې غستی کیږي او په یو سل درې روپې پنځه دېرش پیسې خرڅېږي. یو پونډ په یو سل شپېته روپې او یو سل شپېته روپې پنځه ویشت پیسې. یو یورو په یو سل څوارلس روپې او یو سل څوارلس روپې پنځه ویشت پیسې. د سعودي عرب ریال په اوویش روپې پنځه ویشت پیسې او په اوویش روپې پنځوس پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په اتیش روپې او اتیش روپې پنځه ویشت پیسې. یو افغانۍ په یو روپې اته شپېته پیسې او یو روپې اویا پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې دوه سوه دوه نوي غستی کیږي او دوه سوه اته اتیا خرڅېږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به پېښور او بنو کې وریز او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه پنځه دېرش او کم شپاړس درجې، پېښور او بنو کې اووه دېرش او شپږویشت درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. د پاکستان پوځوي په شمالي وزیرستان په تازه بمباری کې ګڼ وسوال وجلي، خو بل خوا ځایي خلک وایي په دغه بمباریو کې ولسي خلک پنخه شوي. د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر هوتی وای د صوبې احتساب کمیشن یوازې د عوامي نیشنل ګوند خلاف کاروایی کوي.
د احتساب کمیشن په صوبه کې چې کوم ناروا روش لري او د خلکو په عزتونو کوم لاس اچول دی،
د بلوچستان حکومت وایي د دولسم جمعات د لومړی درجه لرونکو زده کوونکو ته به وظیفې ورکوي.
موږ د اندومنت فنډ په هکله موږ ته چې ایشوي اوس غواړو چې له هغه څخه خپلو ځوانانو ته چې فرست ډیویژن اخیستی هغو ته له دې څخه سکالرشپ ورکړو.
او اونیز پروګرام د تاریخ پاڼه هم لرو.
پدې عراق اډیک چې دی پدې کې د بود مت سوال خبرې لیکلې شوې دي. پدې کې دا دي چې د مور پلار ریسپیکټ کوي، انسانانو ته تاسو نقصان مرسوي.
د مشال سره یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان پوز دا کوي چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په تازه بمباری کې سلويخت وسلوال وجل دي، خو د سیمې خلک بیا وایي چې پوز پنځه کورونه په نخه کړی دي چې په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ولسي وګړي وجل شوي دي. سیلاب مسعود نور تفصیل راکوي.
د پاکستان جنگی جازونو پرون د اتوار پورز پاوکام یولس بجې په قطبی وزیرستان کښې د ډیورنډ کرښه سره نږدې د شوال زوی په سیمه کښې ګڼه بمباري وکړله او پنځه کورونه یې په نقشه کړل. د امنیتي فورسز چارواکیو او ځایي قبایلیانو په بمباري کښې د مرګ ژوبلې بېلې بېلې دعوې کړې دي. د پښتونخوا په ستر پنډغولي پېښور کښې مې چې د امنیتي فورسز د مطبوعاتي څانګې د یو لوړ رتبه چارواکي سره تماس ونیوه، هغوی د پېښې پخلای وکړلې او دا یې هم زیاته کړه چې د جنګي جزونو په دغې برید کښې څلوېښت ترهګر یا طالبان چې پکښې د طالبانو ځنې مهم کمانډرونه شامل دي وژلې شوي دي. بل پلو ځایي قبایلیون وایي چې په بمباري کښې یوویشت بې پلوه بې ګناه قبایلیون مړه او یولس پره ژلې شوي دي. په مړه کسانو کښې پنځلس ښځې بچیان او شپږ سړیون شامل دي. په دغه باره کښې په شوال ځوی کښې موجود یو قبایلي صادق نن ګایي زما مشال ریډیو ته د ټېلیفون په لیکه په دا رنګ وږغېده.
بارین د ورځې په کال یولس بجې ګټې روغله دی په پنځه کورونه بمبار وکړه، په دغسې یوویشت شهیدون وشول، په دغسې شپږ سړي دي او پنځلس ښځې ورکې دي، دیارلس په دغسې زخمیان شوي دي. په دغسې هېڅ نه طالب نه د القاعده ولا هېڅوک نه وه. مصر دغه یو اپیل کوي چې په ګناه خلک دا نه بمبر کوي، او مصر دا معلومه شوه وه قبایل ته چې حکومت د طالبونو باقي نه دی، صرف د قبایل د ختمولو د پوره دا اجازه راوندی.
یو بل قبایلي محمد حسین صدګی چې د تره په کور یې بم پرېوتی لګېدلی دی او ځنی زیان یې ور اړولی دی وایي. د دغو قبایلیانو دغه خبره مې چې د امنیتي فورسز د مطبوعاتي څانګې چارواکي ته وړاندې کړه چې پوځ طالبان دې سره وژني خو موږ بې پلوه بې ګناه قبایلیون دې نور نه ټکوي ځوروي. چارواکي ځواب وکړ چې قبایلیون ته شا پاته ده چې په شوال کښې موږ د ترهګرو په خلاف جنګ لګیا کړی دی. د جنګ باوجود که دوی هلته اوسېږي بیا دې د زیانېدلو ګیله د ځانه کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د اټک د پولیسو د وینا تر مخه د اتوار په ورځ د پنجاب صوبې د داخله چارو وزیر شجاع خانزاده په حجره کې شوې ځان وژونکي برید کې د هغه په شمول پنځلس کسان وژل شوي او تر شلو پورې ژوبل شوي دي. چې کله هم په پاکستان کې سترهګر پیښې وشي نو څېړونکي وایي چې په ردعمل کې بیا په قبایلي سیمو کې عملیات تیز شي او زیاتوي چې د ترهګرو پټنځایونه د قبایلي سیمو نه زیاد په جنوبی پنجاب کې دي، نو باید حکومت په پنجاب صوبه کې هم عملیات پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې.
تېره ورځ د اټک سیمې په شادی خان کلي کې د صوبایي داخله وزیر شجاع خانزاده په حجره کې جرګه کېده او دغه مهال یو ځان وژونکي د بارودي موادو سره ځان والوزو چې په نتیجه کې د دیرې چت را پرېوتو او شجاع خانزاده په شمول دیرشو نه زیات کسان د ملبې لاندې شول. وروسته بیا د پنجاب وزیر اعلی سلاحکار ډاکټر سعید الهي د صوبایي داخله وزیر شجاع خانزاده د وژنې پخلی وکړو. د دې پیښې وروسته د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR په خپل یو بیان کې وویل چې په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارو کو په فضائی کاروایی کې څلوېښتو پورې ترهګر ووجل او یو شمیر یې جوبل کړل. په داسې حال کې چې کله هم په ملک کې د ترهګرۍ څه پېښه وشي نو په ردعمل کې په قبایلي سیمو کې عملیات نور هم تیز شي. آیا واقعي د ترهګرۍ ټولې جرړې په قبایلي سیمو کې دي؟ مشال ریډیو چې کله دا پوښتنه د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپو ایمل خټک نه وکړه نو په جواب کې نوموړي وویل،
هر کله چې دهشتګردۍ واقعات وشي نو د خلکو ذهن کې د پښتنو یا د پښتنو سیمو تصور ذهن ته راشي. حالانکه حقیقت دا دی چې دهشتګرد مرکزی دفترونه په پنجاب کې دي او بیا په جنوبی پنجاب کې دي. لکه پرون په پنجاب کې واقع وشوه او لشکر جنگ وي چې مرکز یې په پنجاب کې دی، هلته هېڅ نه کېږي او قوم ته دا خوشخبریانې سناوی دي چې دماکې نه فوراً پس پاک فوج داسې کاروایي وکړه او څلوېښت دهشتګرد په شمالي وزیرستان کې ووژل. خبره دا ده چې شمالي وزیرستان کې به هم وي، په خیبر ایجنسۍ کې به هم دهشتګرد وي، هغې خلاف خو مسلسل اپریشنونه روان دي. هغه دهشتګرد چې کوم په پنجاب کې دي هغې خلاف ولې اپریشن نه کېږي؟
د ایمل خټک په خبره چې د ترهګر ترهګرو پټنځایونه د قبایلی سیمو نه زیات په جنوبی پنجاب کې دي. نو مشال ریډیو چکلا د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد نه تپوس وکړو چې حکومت ولې په پنجاب صوبه کې د ترهګرو په ضد عملیات نه کوي.
پنجاب حکومت واخ پاس کوي سره یو داسې زما په خیال باندې خدانم چې رسمي یو لوزنامه شوې ده خو داسې یو بل باندې لغه ده چې سما ته سب وایي بتا تاسو نه وایم خو پنجاب کې کاروائی تاسو کوئ نه پیغام نه تو ورته موږ سردا طاقت څخه پنجاب کې هم موږ دا رواني پولیس شو بل پنجاب حکومت په کابینه کې د دې طرفدار ناشي هغه سیاسي ګروپونه چې کوم سرخوارانه بنیاد لري هغه د ووټ بانک ته تر څو پورې چې دې خپل کابینه کې صفایي نه کړي دا به سیمه کې
د یادونې ده چې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف نن د پنجاب کابینه تعزیتی اجلاس ویل چې موږ لبا په ګډه سره د ترهګرو مقابله کول وی او په هر حال کې به ترهګرو ته ماتې ورکو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
چارواکی وایي چې نامعلومه وسلوالو نن د باجوړ ایجنسۍ نه د کامی سملۍ د پخوانی غړي اخونزاده چټان 12 کلن زوی تختولی دی. د اخونزاده چټان د کورنۍ غړي وایي د چا سره یې ذاتي دښمني نشته. امنیتي سرتیري دا هم وایي د لټون عملیات یې پیل کړي دي. نور حال د شاهنواز ترکزی ناورو.
د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي سملې د پخواني غړي او د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادیې موجوده صدر اخونزاده چټان 12 کلن زوی نن سهار د نامعلومو وسلوالو لخوا تختولی شوی دی. دغه ماشوم چې حسین شاه نومیږي او نن سهار د گورنر ماډل اسکول خار په لوري د تګ لپاره د کور مخې ته ولاړو نو وتختول شو. د اخونزاده چټان کشر ورور بختزاده خان مشال ریډیو ته دغه پیښې جزئیات داسې ورکړل.
گورنر واڈ اسکول پل بسوں بھی پیک اینڈ ڈراپ اول کی جی آگے انتظار کی وہ آگے انتظار ہے کہ بس دغه گاڑی پسی راغلے دے سپن کلر موٹر دے ٹوٹی موٹر دے جی ہاں آگے مطلب کہ معصوم یہ چوٹ کرے روڈ دفاع ہے نا
بیا مې د باجوړ ایجنسۍ د لیویس فور د میجر رحمت ګل سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې حکومتي ځواکونو په شریکه تلاشي اپریشن هم روان کړی دی.
ایف سی او لیوی گشتونه او تلاشۍ نه شروع دي او مطلب دا دی چې علاقه کې سرچ اپریشن هم شروع دی او حکومت خپلې کوشش جاري ساتي. ایف سی او پوټ کې
د اخونزاده چټان ورور بغزاده خان د هم ویل چې لا هم څه معلومات نه دي شوي چې ګینه وراري چا تختولې او زیاته کړه چې د هغوی د چا سره شخصي لانجې هم نشته. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په داسې حال کې چې حکومت د شمالي وزیرستان 500 تحصیلونو خلکو سره مرستې ودرولې دي، د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر د شمالي وزیرستان د مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د دې وجه څه ده او د دوی لپاره متبادل پلان څه دی. نوموړی وایي
رو رو آبادکاری روانه ده. د آپریشن ضربیاتو نه پس واپسی هم له خیره شروع شوې ده. څه تحصیلونه داسې او چې د آپریشن په وخت کې هغې د بهر د راوتو تکلیف هغې ته نه شو میلو هغې په هغه ځای کې پاتې شو. حکومت هغې ته د آی ډی پیز هغه مراعات هم جاري وساتل چې کم دی خلک د ایجنسۍ نه بهر راوتي. اوس چونکه واپسی روانه ده آبادکاری دپاره هم ډېرې پیسې پکار دي. دا خلک چې کوم دلته کې بے کوره دي زیات د حکومت او د خلکو هم دغه خواهش دی چې یاره ټوله توجه دې اوس دې خلکو ته دې په واپسی او په آبادکاری باندې ولګي. چې کوم کیش هو د پر منتھ ایز اے هول 21,000 فیملیز جوړیږي، دا 25 کروڑ 20 لاکھ روپے یو او دا چې کوم راشن دی ته ملاویږي داغې راشن سے تقریبا قیمت 12 کروڑ روپے جوړیږي. نو 10 سے 37 کروڑ روپے تقریبا پر منتھ د دې ځای خلکو ته ور روانه وي. اوس چې دا پیسې که د دې خلکو په آبادکاری باندې ولګي او د حکومت د وسایل هم تاسو ته زموږ نه زیاته پته ده، نو بجای دا چې دا خلک په خپل کورونو کې پراته دي، دې ته موږ هلته کې سهولتونه ورکو. موږ د هغه ځای باندې فوکس کو او د دې په مت کې چې دا پیسې بچ کېږي دار د دې بهر راوتلي خلک په آبادکاری باندې ولګو. د دې بیسک پرپز یو دا دی ریټ آف دی ګورمنټ هم لګیا دی، شکر الحمدلله بحال کېږي.
دغه خلک 15 تحصیلونه دوی بیا دغه چې کوم دی جواز پیش کوي چې مونږ خو زیاتره په دې کې راوتی یو، اوس هم پراته یو او بیا که چېرته په خپلو سیمو کې یو نو زمونږ کاروبار بند شوی دی. نو زمونږ څه متبادله لاره نشته د معاش، که دا پیسې بند شي هلته صرف مونږ خورو. دې ته څه په پام کې نیولی دي چې دا خلکو متبادل خو څه وشي؟
دا خلک چې کوم 15 تحصیلونه دي دا ټول په دې باول کې نه دي پراته. دا
کاروبار د دوی په میرالی میرانشاه کې دی.
بالکل، د دې کاروبار هلته کې دی. بجای دا چې مونږ د دې پیسو ته کینو او دا
نور خپل چې کوم بنیادی زمونږه مسلې دي هغه دې اگنور کو، نو مونږ دې هغه فوکس کو اور هغه د پاره دې مونږه لارې رو بس سو هغه کاروبار باندې نو بازارونه لګیا دي دار په میرانشاه کې جوړیږي په میرلی کې جوړیږي هغه ورځ ان شاء الله لره نه را چې دا بازارونه په ما باد شي اسپیشلی هغه خلک چې کوم ډیپندنت په هغه ریسورسز باندې چې کوم ډایرکټلی په ایجنسی کې دن نو مونږ دې هغه باندې کارو
رزمک خلک ازي یا د شوی زی اسپینو هم دوی هم څنګه چې نور کډوال زی مړې وشي یا بل سمسري نو په انټری باندې زی اوس مونږ په انټری باندې زو دې باندې هم پام کې نیولې شوی دي چې د خلکو ته دوی په روډ باندې کولاو سفر وکړي کنه سکیورټی ایشوز دومره سخت دي چې
سکیورټی ایشوز خو تاسو په تره مونږ نه شو او خلاص کوله رزمک مونږ اسپیشلی خبره کو دا خلکو دغه ډیماند دا چې کومه خبره تاسو وکړه هغه خلکو ته په هفته کې درې ورځې کرفیو ریلاکس کلا نو چې کم کم ځای کې مونږ ته زمونږ یو ونډو مونږ ته ښکاري چې یاره مونږ د خلکو ته دلته ریلیف ورکول شو هغه مونږ ورکو هغه باندې خو خلک دلته لاندې خبر هم نری اور برالته کې مونږ جرګه یو کوته خلکو نه د مسلو ته پوسو کړلو پینوام برج دا بیسیکلی بندو د خلکو ته ډیر لوی تکلیف وو هلته کې مونږ خلکو نه د مسلو ته پوسو کړلو هغه ته مونږ د سپینوام پل لا لاره هم کلو کړل هغه خلک اوس په جوړه نه زی راځي نظر په ټول باندې ری
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15316 15015 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، نن سهار د سپریم کورټ نوی چیف جسټس جواد اس خواجه د خپل عہدې سوګند پورته کړی دی. د پاکستان صدر ممنون حسین د وزیر اعظم په مشوره د جسټس خواجه د چیف جسټس پاکستان عہدې لپاره د سمری منظوري هم ورکړې ده. جسټس جواد اس خواجه به سلیرې شروزي د پاکستان چیف جسټس پاتې کیږي، ولې چې د هغه د عہدې موده د ستمبر په 9 تاریخ ختمیدونکې ده. دی اڑان نور تفصیل د احمد الله ناورو.
د پاکستان صدر ممنون حسین جسټس جواد اس خواجانه د خپل عہدې سوګند واخستو. په دې موقع په ایوان صدر کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، وفاقي وزیران او د درې وانو فوجونو مشران هم موجود وو. جسټس جواد اس خواجه د ملک درویشتم چیف جسټس دی. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا چې جسټس جواد اس خواجه باید سلیرشت ورځو پورې د چیف جسټس په چوکۍ خپل دنده ترسره کوي. د نوموړي د سپریم کورټ نه بعد ریټایرمنټ موده د را روانې میاشتې تر 9 تاریخ پورې ختمیږي. جسټس جواد اس خواجه چې کال 1950 کې د پنجاب گجراواله ښار کې پیدا شوی وو، خپل ابتدایي زده کړو په شمول د وکالت تعلیم یې لاهور کې کړی وو. جسټس جواد اس خواجه کال 1999 کې د لاهور های کورټ جج وټاکلی شو. په کال 2000 کې د حکومت لخوا د پاکستان پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودھری د خپل عہدې څخه لرې کوو نه پس جسټس جواد اس خواجه د احتجاج په توګه د خپل عہدې نه استعفا ورکړه او د لاهور په کالج آف مینجمنټ ساینس کې د قانون په شعبه کې د پروفیسر په توګه کار شروع کړی وو. جسټس جواد اس خواجه په کال 2009 کې د سپریم کورټ جج جوړ شوی وو. جسټس جواد اس خواجه این آر او د پخوانی فوجي صدر 3 نومبر کال 2000 اقدامات غیر آئینی ګرځولو او د پرویز مشرف خلاف د آئین ماتولو غونډې په مهمو مقدمو کې شامل وو. د جسټس جواد اس خواجه کار او شخصیت په اړه د قانون کارپوهان څه نظر لري؟ کله چې مشال ریډیو په دې باب د قانوني چارو کارپوه او وکیل اعجاز هوتی نه وپوښتل نو د هغه وینا وه.
یو ډېر ذمہوار کس دی، په قانون پوهېږي، ډېرې مهمې فیصلې هم کړې دي او بالکل تجزیې او د قانون ذهنیت لري او د هغه ماضي دی. د هغې په رڼا کښې مونږ هغه نه ډېر ښه مثبت لیدونه لري.
د قانوني چارو یو بل کارپوه شهاب الدین خټک هم دې لړ کې زیاتوي.
د خلکو دا یو خواهش ضرور وي چې عدالتي نظام دې کم از کم کړلی شي. نو جواد صاحب چې دی د هغې خو تر اوسه پورې په سپریم کورټ کښې یو ډېر ښه کردار پاتې شوی دی، ځکه چې د هغوی متعلق داسې ډېر کم شکایتونه دي چې هغه د یو خاص پلو طرفداري کوي. سیخار چودھری صاحب نه بده مرغه عوامو د هغه سره ملګرتیا کړې وه، خو کله چې هغه ډېر په قوت کښې خلکو واپس راوستو او بحال یې کړو نو ډېر زر پته ولګېده چې هغه د نواز شریف او د هغه د پارټۍ حامی وو. نو د جواد صاحب غټ شکایات، غټه خبره تر اوسه پورې زموږ وړاندې نه ده راغلې.
د نوي چیف جسټس جواد اس خواجه د خاص توجه له وجې وفاقي او صوبایي حکومتونو د لیډي هیلت ورکرانو د نوکرو د پخېدو مسله هواره کړې وه. دا شان جسټس جواد اس خواجه د مطبوعاتو سفارشاتو لپاره یو میډیا کمیشن هم جوړ کړی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د عوامي نشر ګوند د خیبر پختونخوا مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی پیښور کې وی خبري غونډې ته د وینا په وخت ویلي چې حکومت د احتساب په نوم د هغه او د عوامي نشر ګوند پر ضد سازشونه کوي. د خبري غونډې نه وروسته د مشال همکار زلان یوسفزي سره په خبرو کې حیدر هوتی زیاته کړه،
د احتساب کمیشن په صوبه کې چې کوم ناروا راوښتې لري او د خلکو په عزتونو کم لاس اچولې دي، موږ په هغې مزمتو کو په هغې هم خبره وکړه. دلته کې چې قصدن امدن بعضې عناصر د عوامي نشتل پاټۍ باره کې په میډیا کې د مختلفو قومي ادارو نومونه استعمالوي او د عوامي نشتل پاټۍ باره کې دې وخت کې کم یو د بدنامۍ کوشش کیږي، موږ د هغې مزمتو کو په هغې موږ کلاو خبره وکړه. او بیا غوښتنه م وکړه، ما پخپله غوښتنه وکړه د چیرمین نائب نه چې هغه پخپله د دې معاملاتو تحقیقاتو کې چې دا صورت حال سره موږ د احتساب قطن خلاف نه یو. احتساب په دې ملک کې ضروري دی، خو هغه احتساب چې هغه د قانون د تقاضو مطابق وشي، هغه احتساب چې هغه د انصاف په بنیاد باندې وشي، داسې احتساب نه چې په هغه کې د خلکو بې عزتي وشي، داسې احتساب نه چې هغه د بې انصافۍ په بنیاد باندې وشي. او درېیم چې کوم په پنجاب کې نن یو لویه واقعه وشوه، هغې واقعې باندې مزمت هم کوو، همدردي لرو د شهیدانو سره، او نه صرف دا چې مزمت کوو او همدردي لرو، بلکې یو ځل بیا دا خپل موقف دوهراوو چې ظلم او انتها پسندۍ خلاف عوامي نشتل پاټۍ کم کردار ادا کړی دی. موږ به موجودو ادارو او حکومتونو سره مکمل تعاون کوو، خپل کردار به ادا کوو تر څو پورې چې دا ناسور مکمل طور ختم شوی نه وي.
حیدر صاحب، دغه کوم عناصر دي چې تاسو وایئ ان پی خلاف چې کوم نه راپاهېدلي دي؟
دا خلا بیخی ښکارا مخې ته نه دي راغلی چې زه یې ووایم چې دغه دی، خو چونکې په مختلف اخبارونو کې په میډیا چینلز کې خبرونه پلانټ کې لګیا دي، افواګانې خوري، نو موږ هم په دې تکل کې اوس چې هغه کسان موږ ښکاره کړو، او نه صرف دا چې ښکاره کړو بلکې د هغې خلکو خلاف د پاکستان د قانون مطابق موږ حق لرو چې موږ کاروایي وکړو.
دا مشال ریډیو دا.
د قبایلی سیمو د تعلیم د سانګي چارواکي وایي چې دوی به په خیبر ایجنسۍ کې هغه سکولونه وتړي په کومو کې چې د زده کوونکو شمیره لږه ده، خو د سیمې خلک بیا وایي باید د دوی لپاره نور سکولونه جوړ شي او د زده کوونکو استادانو مسلې هوارې کړل شي. د فرهاد شینواري نه نور تفصیل اورو.
د خیبر ایجنسۍ د باډې خلک وایي چې دلته په سکولونو کې د پوځي عملیاتو بدمنۍ له وجې د زده کوونکو شمیره راکمه شوې ده او دغه سکولونه دې نه ختموي. په دې هکله د باډې سیمې یو مشر قاسم پرېدی مشال ریډیو ته وایي،
هغه تعلیمي ادارې هغه سکولونه ختمول غواړي چې په کومو کې د 60 او د 70 نه تعداد کم دی، خو مونږ یو چې دا لکه یو قسم زیاتی دی، لکه مونږ یو چې دا سکولونه دی ما ختمی په کوله چې دی بزوی نورې تعلیمي ادارې جوړ کړي د خلکو ضرورت مطابق جوړې کړي شي.
د باډې سیمې یو بل تن ترابلی پردی په دې اړه وویل،
په کور خدا دو چې په 2009 کې کله د سکولونه بندېدل او ویل د سکول کم تعداد وو پابندې د فیصله وشي د سکول یوه ده. دوهمه دا چې ته اوس سکول بند کې نو د کوم چې سکول مالک دی هغه دې بې روزګاره کړلو، د سکول بندې چې حکومت کومې پیسې لګېدلي هغه پې لوړې ختم شوې. په کور داو چې بوړېله یو خوس پکې جوړ کی.
د خیبر ایجنسۍ د استادانو د اتحادیې یو مشر نصیر پردی په دې حق له خپل خیالات صدا سے سرګند کړل،
مونږ د غواړو چې تر کومه پیره ټوله ای ډی پیز واپس شي، نوي په دوی د نوې تجربه اوس فعال حل ما کوي چې کله ټول خلک واپس شي او خلک به خپلو خپلو علاقو کې سیټل شي، سکولونه کولاو شي، بیا به پته لګي چې د عوامو لپاره کومه یو پالیسي فایده منه ده.
د باډې سیمې د خلکو دغې غوښتنې په هکله مو چې کله د باډې نه د کامی اسمبلۍ غړي ناصر خان پردي سره خبرې وشوې نو دوی وویل،
مونږ د ای سي اف سره هم خبره کړې ورو، ایون د گورنر سره هم خبره کړې ورو، او انشاءالله چې کوم متعلقه کسان دي د دوی به اوس میټنګ را غواړو، په هغې میټنګ کې به دا خبره ورسره کوو چې یاره دا شایي چې ری په کوم ځای کې دا تاسو نه غلطي شوې ری یا کوم څیزونه چې سکولونه د بندولو حقدار نه دي دي له به موږ موقع ورکوو.
یا د دوی چې په باړه کې د تېرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو له وجې سکولونه هم متاثره شوي دي، خو اوس باړه د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او کور شوی خلق ورتا بیرتا ستنیگی. فرحات شنواره، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو تغوگی دا ماسپخین دونیوی بجشی بدی لن خبرونا دا انیسا اجمل ناورو
د شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د پاکستان پوسټ په تازه هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه یوویشت ولسي وګړي وژل شوي دي. نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې د شوال سیمې اوسیدونکي صادق وویل چې د پاکستان پوسټ 500 کورونه په نښه کړي او د ښځو په شمول یې لږ تر لږه یوویشت ولسي وګړي وژلي دي. بلخوا یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي چې د شمالي وزیرستان په شوال کې په تازه هوایي بمباریو کې څلوېښت مشکوکه وسله وال وژلي دي. نن د پاکستان په پنجاب کې د صوبې د کورنو چارو د وژل شوي وزیر او پخواني پوځي کرنل شجاع خانزاده په ویر کې درې ورځنی ماتم اعلان شوی دی. د پنجاب پولیس چارواکو پرون خبریالانو ته وویل چې شجاع خانزاده پاټک کې په خپله حجره کې د خلکو سره ناست و چې ځانمرګي برید پرې وشو. په دغه برید کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 15 ته رسېدلی دی. په باجوړ کې د پیپلز پارټۍ مشر د فاټا سیاسي اتحاد صدر او د پارلیمنت پخواني غړي اخونزاده چټان سوی سکول ته د تګ پر مهال تختول شوی دی. پولیس چارواکي وایي چې د اخونزاده چټان د سوی حسین شاه د موندلو لپاره پلټنې پیل کړې دي. د کشمیر په لانجمنه سیمه کې هندوستان او پاکستان پر یو بل ډزې کړي او راکټونه یې ویشتلي دي چې له کبله یې لږ تر لږه 8 ولسي وګړي وژل شوي او ګڼ نور زخمیان شوي دي. د شام سرخر د مشک ته نږدې په یو مارکیټ کې د حکومتي ځواکونو په هوایي حملو کې لږ تر لږه 2 کسان چې زیاتره پکې عام وګړي دي وژل شوي دي. او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د شوي اټومي تړون تر لاندې له تهرانه د اقتصادي بندیزونو لرې کولو وروسته کرملن پلان لري چې له ایران سره پوځي او تکنیکي همکاري وکړي.
لنډ خبرونه مو د انیسا اجمل ناورېده. اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په اټک کې د پنجاب داخله وزیر په ډیره کې ځانمرګي برید لیوه چې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر شجاع خانزاده سره د نورو کسانو وژل شوی دی. ادارې وایي شجاع خانزاده ته د داخله محکمې ذمېواریانې کال 2014 کې ورکړی شوی وي او هغه د ترهګرۍ خلاف په لویو کاروایانو کې فعاله پاتې شوی دی. ادارې په وینا تېر کال هغه ویلي وو چې ناکارونه ګرځول شوي تنظیمونه د کار کولو نه منع کړی شوي دي او قومي مفاداتو خلاف د کار کوونکو NGOګانو او مدرسو فهرستونه هم تیار کړی شوی دي او د کلک ثبوت په نیت به د دې خلاف کاروایانې کیږي. ادارې مخکې لیکي چې وسلوالو خلاف کاروایانې روانې دي خو د اټک د ځانمرګي برید څخه ثابته شوه چې بېګنا انسانان اوس هم په نښه کیږي. ادارې اخیرې کې لیکي باید چې د پیښې مکمل تحقیقات وشي او معلومه دې کړی شي چې وسلوال خپل هدف ته څنګه په رسېدو بریالي شو. د وسلوالو دا کیسه منصبې ناکامه جوړولو لپاره ضروري خبره دا ده چې د قبایلي سیمو په شمول په ښارونو کې د هم د وسلوالو خلاف کاروایانې وکړی شي چې هغوی خپل انجام ته ورسي. آج ورځپاڼه هم خپل ادارې په دې موضوع لیکي او وایي چې د اټک علاقې شادی خان کې په یو ځانمرګي برید کې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر کرنل شجاع خانزاده سره د نورو کسانو وژل شوی دی او د پنجاب صوبې حکومت لخوا په دې لړ کې د تحقیقاتو حکم هم ورکړی شوی دی. ادارې زیاتوي چې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر ته خطره وه نو په سکیورټي انتظاماتو سوال روچتېږي. د دې په اړه اصل صورتحال به د رپورټ مکملېدونه پس راځي خو حفاظتي انتظاماتو کې مقامي خلک ښه نتیجې ورکولی شي د څه لپاره چې د یو ښه حکمت عملې د جوړولو ضرورت دی. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي سینیټر مشاهدالله خان د هغه د یو انټرویو ورکولو په اړه د وزیر اعظم نواز شریف له اړخه د وضاحت غوښتنه او بیا ترې استعفا اخیستل بلا شبه یوه داسې فیصله ده کوم چې د ملک موجوده صورتحال کې قومي مفاداتو لپاره ضروري وه. ادارې مخکې لیکي سینیټر مشاهدالله خان خپل یو انټرویو کې د ISI یو پخواني مشر تېر کال اسلام آباد کې شوي د تحریک انصاف د درنې منصوبه ساز ګرځولی وو. ادارې وایي د ملک موجوده حالاتو کې داسې معاملات اوچتول د څه له وجې چې پوځ او سیاسي مشروالۍ کې فاصلې د پیدا کولو خطره وي د قومي مفاد او حکمت او دانشمندۍ سره سراسر منافی دی در اخر کې لیکي تیر کال سو شو او څنګه وشو د دې نسيات مهمه خبره ده ده چې وزیر اعظم نواز شریف او ارمی چیف جنرال راحیل شریف کوم ته ورپیښ چیلنجونو باندې قابو موندلو او ملک د خوشحاله او ترقی په لار بوتلو لپاره مکمل تعاون کوي بای چې د ماضي اختلافات هیر کړی شي او هماهنګي قائم او ساتل شي او د قومي مفاداتو تقاضا هم ده ده
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات ای پی خبری اجانس لیکي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو او امنیتی چارو سلاکار به د اگست په 28 نیټه هند ته سفر کوي. هغه به په دغه سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په مهمو مسلو د هندي چارواکو سره خبرې کوي. بلخوا فارن پالیسی لیکي افغانستان په دې تیرو نږدو کلونو کې په ټکنالوژۍ کې مهم پرمختګونه کړي دي خو لا هم ورته زیات کار کول دي. د دواړو مقالو مهمې برخې په دې رپورټ کې. ای پی خبری اجانس لیکي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج جزیزبا په روانه میاشت کې هند ته ځي. په اسلام آباد کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره په یو غټ خبری کانفرنس کې سرتاج جزیز وویل دی به د اګست په 28 نیټه هند ته ځي. تمه ده په دغه خبرو کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتی او اقتصادي خبرو بحث وشي او له دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځنډ ښکار شوی د خبرو عمل یو ځل بیا پیل شي. د دواړو هیوادونو ترمنس په ګډه پوله د تشدد د پیښو د رامنځته کېدو له وجې اکثره تاوتریخوالی رامنځته کیږي او له دغې سره د خبرو عمل په تیرو کلونو کې د ځنډ ښکار شوی دی. د تیر زیارت په ورځ د هند خواته په کشمیر کې د یو جومات بهر بمي چاودنه وشوه چې پکې 10 کسان ژوبل شول. ځایي پولیسو په تیرو 14 کالو کې په دغه سیمه کې دا داسې لومړنۍ پیښه وه. د هند او پاکستان حکومتي مشرانو په جولای کې په روس کې له یو بل سره ولیدل او دواړه وزیر اعظمان د خبرو د عمل په وړاندې بوتللو سلا شول. د سرتاج عزیز هند ته سفر هم د دغه خبرو یوه نتیجه ده. ای پی لیکي تمه ده په روان کال کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي هم پاکستان ته سفر وکړي. هغه ته وزیر اعظم نواز شریف دغه هیواد ته د سفر بلنه ورکړې ده. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په 2002 کال کې په افغانستان کې 99% آبادی ټلیفون ته هیڅ لاسرسی نه لرلو. خلک به نورو ښارونو یا حتی ګاونډیو ملک کونو ته صرف د دې لپاره تلل چې یو ټلیفون وکړي او اوس سراسر 90% خلک ټلیفون نه لري. ځوانان فیسبوک استعمالوي، دوی ټویټر او داشان په نورو ټولنیزو وبپاڼو خپل نظر شریکوي او د دنیا نه خبريږي. په دغه هیواد کې یو شمېر ټلیفوني کمپنۍ کار کوي. په یو وخت کې چې طالبان د موسیقي خلاف وو اوس په ټویټر هم شته. خلک کاروبارونه لري او د مختلفو موبایل کمپنیو له لارې یو ځای نه بل ځای ته پیسې هم لیږي چې دغه یو مهم پرمختګ دی. د کابل، کندهار، بامیان، فیض آباد او د یو شمېر نورو سیمو روغتونونه د کراچۍ د آغا خان روغتون سره د ټکنالوژۍ د استعمال له وجې تړلي دي. دوی معلومات شریکوي او د علاج نوې لارې لټوي. د ټیلی میډیسن لینک په ذریعه افغان ډاکټران اوس اپریشنونه کوي او مریضانو ته د علاج اسانه لارې ښایي. فارن پالیسی لیکي د دې ټولو پرمختګونو باوجود بیا هم افغانستان ته د ټکنالوژۍ نه د ګټه پورته کولو لپاره به لا زیات کار کول وي چې دا شان خپل ولس ته اسانتیاوې ورکړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان په کندوز ولایت کې امنیتي چارواکي وایي افغان ګډو ځواکونو د خان آباد په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي او په پایله کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي هم دي. یو شمیر کلی هم د هغوی نه پاک کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال اجمل آرین ناورو.
د کندز د امنیت قمندانۍ سرپرست جنرال محمد قاسم جنگل باغ وویل چې په دې عملیاتو کې 12 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د خان آباد په ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل شوي دي چې تر اوسه پورې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. همدارنګه و کلي هم د طالبانو له حضور څخه پاک شوي دي او په دې عملیاتو کې 2 تنه غیر مسؤول وسلوال هم وژل شوي دي. څه باندې درې اونۍ کېږي د کندز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمه د وسلوالو مخالف طالبانو په کنټرول کې ده. د اختاش سیمه د کندز په تازه تشکیل ولسوالیو کې شاملېږي، ځکه دغه سیمه د یوې ولسوالۍ په اندازه نفوس لري. د جګړې له کبله له دغې سیمې څخه او د خان آباد ولسوالۍ له نورو سیمو څخه په سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. یو تن بې ځایه شوي خپلې ستونزې داسې بیان کړې:
په عملیات یې نتیجه نه ورکوي، په زرګونه کسان کورونه واره سوي، مالونه یې هلته په کورو کې پاتې دي، څه له تندې مړه سو. یو قدم چې وړاندې لاړ سي له هغه ځای نه بېرته په شا سي، دوه برابره د هغو خلکو زور زیات سي. دا مشکل د دې خلکو سره موږ هم حیران پاتې سو.
په همدې حال کې د کندز ولایت د کډوالو او راستنېدونکو ریاست چارواکي هم وایي چې د وروستیو جګړو له کبله له خان آباد او قلعهزال ولسوالیو څخه په سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. دوی وایي چې اوس مهال د بې ځایه شوو کورنیو سروې جریان لري، څو نیازمنې کورنۍ په ګوته کړي او وروسته له سروې به ورته خوراکي او غیر خوراکي توکي توزیع کړي. په همدې حال کې ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د خان آباد ولسوالۍ په جنګل باشي او بوهند سیمو کې پر دولتي ځواکونو برید کړی او په نتیجه کې 14 تنه دولتي ځواکونه وژلي دي. خو د کندز امنیتي چارواکي د طالبانو دغه اداره دوي. د کندز د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې دا مهال پرته د 15 ولسوالیو مرکزونه او د کندز مرکز د دشتیارچي ولسوالۍ همدارنګه د دې ولایت یو شمیر زیاتې سیمې د وسلوالو طالبانو په حاکمیت کې دي.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې جهادي شورا د یوې غونډې په ترڅ کې ګواښ وکړ چې که دولت په ننګرهار کې د طالب او داعش د ظلمونو مخنیوی ونه کړي نو ولس به وسلې راواخلي او مقابلې ته به یې راووزي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی او په ختیځه سیمه کې د جهادي شورا مشر اجي حضرت علي د یک شنبه په ورځ د جهادي مشرانو غونډې ته وویل د ننګرهار امنیتي وضعیت نور د زغم وړ نه دی.
په دې درې څلور میاشتو کې په مشرقي په ولایت کې شپږ سوه نه زیات همدغه شینوارو خوغاړلی چاپیریال خلک، یعنې همدې مشرقي خلک بندي شوي دي او دوه سوه اویا کسان چې زه معلومات لرم بندیان دي.
نوموړي وړاندې وویل امنیتي ستونزې د شینوارو په سیمه کې اوج ته رسیدلي، خو امنیتي ځواکونو په خوګیانو او ایسارک ولسوالیو کې عملیات کوي. د اجي شامرد په نوم یو تن پخوانی جهادي قماندان په خپلو خبرو کې وویل که دولت د وسلوالو ډلو د زور زیاتی مخه ونه نیسي نو دوی به په وسلواله مبارزه لاس پورې کړي. د دغه غونډې ګډونوالو چې شمېر یې سلګونو تنو ته رسېدو، تر غونډې وروسته د جلال آباد ښار پښتونستان واټ ته راووتل او د دولت د وسلوالو مخالفینو په ضد یې شعارونه ورکړل. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د بلوچستان حکومت د بلوچستان ایجوکیشن انډونمنت فند په نامه د صوبې په ټولو دوه دیرشو ضلعو کې د اف اس سي یا دولسم جومات هر اول درجه لرونکي زده کوونکي ته د وظیفو یا سکالرشپس ورکولو اعلان کړی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال نیاز مساخل ناورو.
د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال رادیو سره په خبرو کې د دوی حکومت لخوا اعلان شوی د بلوچستان انډومنت سکالرشپ په اړه وویل:
موږ د
اندومنت فند فاکلا مستچی ایشوی اوس غواړو چې لاغزخه خلو ځوانانو ته چې چا پښتې ویژن اخسی هغه ته لدی زخه سکالرشپ ورکوم په هغه کې موږ بنیادی تور باندې 1500 پر مانت فرست ایئر فرست ویژن چې کومال خان اخسی چې چا نمبران 60 یا 60 د ابوی په ټول ځلو کې اف اس سی والا هغه ته د سکالرشپ ورکوم
د ضلع لورلای اوسیدونکو او د یو زده کوونکي پلار عبدالخالق بیا د ای پی سی یا دولسم زده کوونکو ته د میاستې 1500 روپۍ ډېر کم سکالرشپ ګڼي. دی وایي
په دې به سټوډنټس د موجوده وخت او د موجوده حالات په تناظر کې دی په دې 1500 د میاشتې سو کې یخو صرف د دوی د موبایل خرچ هم نه شي راتلی. ولې جدید دور ده هغه له دې سره خپل د نیټ له دې شي سره وابسته دي هغه ریسرچ کوي. نو باید چې حکومت یو داسې سنجیده اقدامات وکړي چې له هغه سره نو دوی یو کار هم برابر شي.
د سیمې اوسیدونکي محمد اکبر فکر کوي چې حکومت به د پخوا په شان دا سکالرشپ هم له میریټ او انصاف پرته تقسیم کړي.
پښتونخوا ګورنمنت څخه موږ نه یو مطمئنه دا اوس تیر واري د ام پی سکالرشپ یو مخکې ورکوي چې بیا ورکوي په هغه کې بالکل دوی چې کوم دي د خپل پارټي خلک چې کوم دي هغه بیسټو په لاغه چې کوم دي هغوی له پریویلیجز ورکړل هغوی له
خدا بلوچستان حکومت اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال د ځینو خلکو دا تورونه نه مني. د زیاتوي دا پروګرام به مکمل پر میرټ او انصاف مشتمل وي.
فرسٹ ڈویژن چا خستی هغه چې هر څو وي بل څوک باندې کنسیډر کیږي که چا دوکه وکړه د هغه خلاف په سمه قانوني کاروایی کوو.
یاد دوی سږ کال 2015 کې د لسم جماعت د امتحانونو نتیجې له اعلانېدلو سره سم بلوچستان حکومت د انډورمنټ ایجوکیشن فنډ په نامه د ای پی سی یا یو لسم او دولسم جماعت د اول ډویژن زده کوونکو لپاره تر دو کلونو د میاشتې په حساب د 1500 روپۍ وظیفې یا سکالرشپ ورکولو اعلان کړی دی.
د ځوانانو لاسته راوړنی
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ بنیخه
او اوریدونکو اوس هم پر روانه خبرونه کې راځو. 19 پروګرام د تاریخ پانی ته د نن په پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د مردان ضلع لرغونی او تاریخي ځایونو شهباز کړی جمال کړی او لنګرکوټ په اړه معلومات درکو. دغه ځایونو ته د مشال لیډو خبریال خالد خان تلی او هلته یې د کارپوهانو او تاریخ پوهانو سره خبرې کړې دي.
اوریدونکو دا پښتو متل دی چې د ستروزه شابازګړه ده. خو ډیر کم خلکو ته به دغه معلومه وي چې شابازګړې ته د ستروزه ولې وایي. او دا خیبر پښتونخوا مردان خار سره نږدې د دغه ځای د پښتونخوا یا ګنداره په تاریخ کې څومره اهمیت دی. نن ما د تاریخ پاڼه پروګرام کې د شابازګړې جمالګړې او بیا هم په دغه سیمه د لنګرکوټ د کلا په هکله معلومات ترکو. په تیر وختونو کې هندوستان انتا د منځنی ایشیا افغانستان سواد دیر باجوړ او پیښور نه چې څومره لارې تللي نو په شابازګړه به تیری دی. او په اباسین د پور کېدو نه مخکې به کافلو پړو یا دمه د شابازګړې په مقام کوله نو ځکه ورته د ستروزه ویل کیږي. دغه شان د اشوک باچا له وخت چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښا 300 کاله وړاندې تیر شوی د شابازګړې په یو باندې په خورشته جبه کې د بود مت په حق لا سفرامین لیکل شوی دی چې د لرغونی آثار محکمې تر اوسه پورې محفوظ ساتلې دي. دغه شان د شاباز غړې سره نږدې د جمال غړې کندراتو سټوپا او نور د بود مت مقدس ځایونو په حق لا د معلوماتو سره سره به د مردان سره نږدې د لنګرکوټ د کلا په حق لا هم خبرې کوو چرته چې د مغولو او د یوسفزو په منځ کې تاریخي جنگونه شیویدی. د دا عبدالولی خان پونتون مردان وائس چانسلر او دا لرغونی آثار و کارپو پروفیسر ڈاکٹر احسان علی پوینا کلچه دا موریا خاندان پا کابل پیخور او پا طول هندوستان باچایی وا نو دا اشوک باچا پا وقت که دا بدمت تعلیمات و خپرول دا پارا دا عبادت زایون سرا سرا دا زدکل زایون هم پا طول هندوستان که جور شوی و او هم پا دا وقت خوشا دریس و کبل مسیح که دا شابازگره پا مکان د اشوکا باچا لارخه پای او گټ دغه د بودمت خبره لیکل شوې دي.
دن اشوکا موریا غم موریانو نو په شابازګړه کې او په مانسیره کې دا راغی د زمانه په خروش کې لیک دی او دا راغی د بادشاه هغه دغه کمانډ او راغی د بودیزم ترویج نو دغه شابازګړه را ګټ کړي نو د هغې د وجې نه د شابازګړه شهرت راغی. بیا شابازګړه کې د بودیست مانومنټس ډېر زیات شو.
دغه خبره د پېښور میوزیم کیوریټر او څېړنکار بخ محمد هم تاییدوي او وایي چې د اشوک باچا په وخت کې په ټوله ګنداره کې بودمت ډېر په تېزۍ سره خپرېدو او په ګڼ شمیر کې د بودمت د عبادت او زده کړې ځایونه جوړ شوي وو.
265 قبل مسیح والې 235 قبل مسیح درمیان کې دا ګډ باندې خروشتي رسم الخط کې د بودمت فرامین لیکل شوي دي. د دې مطلب دا دی چې 3 سنچری بي سي کې دغه ټایم کې د اشوک بادشاہ په پیریډ کې دې علاقې کې بودیزم خور شوی وو او ورته راغلی وو.
بخ محمد زیاتوي چې د شابازګړې په ګډ په خورشته جبه کې د بت مت سوار لسلوی خبرې لیکل شوې دي چې زیات تر پکې د امن خیر خیګړې او د انسانیت د خدمت په حق لا دي.
په دې راک اډیک چې دی په دې کې د بت مت سوار لس خبرې لیکل شوې دي. په دې کې دا دي چې د مور پلار ریسپیکټ کوي سو انسانانو ته تاسو نقصان مرسوي ورپسې چې تاسو د ناور مزخمی کوي یا محلالوي دا پکې دي. بیا داری چې تاسو د لارو غاړو ته کویان جوړ کړئ د خلکو د ویلفیر دپاره تاسو داسې په روټس باندې یا په ځایونو کې تاسو ونې وکړئ چې د هغې نه خلکو ته فایده وي.
خو بیا ځینې تاریخ پوه او د لرغوني آثارو کارپوهان وایي چې دا شابازګړې او د دې سره نږدې سیمې د بود مت نه مخکې د هندوانو لوی مذهبي ځایونه وو. فرهاد علي خاور چې دا مردان او دا سوابه په لرغونی او تاریخي ځایونو باندې څېړنې کړې دي وایي چې د هندوانو د مقدس کتابونو نه چې کوم حوالی د هندوانو مذهبي ښار ایودیا او روحاني شخصیت د رام چندر په حق لا ورکول کیږي نو هغه په اصل کې هم دغه د شابازګړې خار په حق لدی. هغه وایي چې چینی زائرین چې کله په شپږمه عیسوي صدۍ کې دلته راغلي وو نو دا د بت مت لوی مرکز وو.
انسان چې کله راغی نو دې ته د پولیو شاه په نوم باندې د دې تعارف کړی زمونږ سره. د دغې نه مخکې چې کوم د دې تاریخ ته د نو انسان د دغه طرف ته هم اشارې کړي دي چې هغه لیکلي دي په خپله چې دا د شهزاده سودن چې پیدایش دی. شهزاده سودن د دې بودست دی د پیغمبر او هغه وایي چې دا ردامي وه تا شهزاده سودن خپل اتی نو هغه دان کړو یو ساتي د خپل په نوم هغه خو هغه دان کړو بیا هغه خپل لار دلاوتن کو.
دا تاریخ کتابونه لیکي د هندوستان په لور د سواد دیر باجوړ کابل او پېښور نه ټولې لارې به د شابازګړې سره یو کېدی او زیات تر قافلو به هم د شابازګړې په مقام پړاو یا دمه کوله نو ځکه ورته د ستړو ځای ویل شي. ډاکټر احسان علي په دې اکله وایي
او بله شابازګړه چې په کراس روټ باندې و په څلور سړکونه به پرې راتلل د پلی شیرخانې نه د بونیر نه د چارشدې مردان د طرف نه سړک راغی او د سوابه هنډ او د پنجاب سړک نو شابازګړې ته بیا خلکو رشتو د ستړو ځای وي ځکه چې کوم خلک به راتلل نو هلته بیا رشت کو.
دا تاریخ استادان او د لرغوني آثارو کارپوهان وایي چې دا کوشان خاندان کنشک باچا په وخت کې ګندارا د بود مت لوی مرکز وو او دا پېښور مردان سوات او هزاره کې به په سوونو دا عبادت ځایونه ټوپې او مدرسې جوړې شوې وې چې بیا رستو
پېښور پلین چې کوم ایریا دا د مردان دا بالکل له ګندارا د پخوانی یا د اوسن د ګندارا بالکل یو زړه دی او په دې کې موږ سره ډېر امپورټنټ آرکیولوژیکل سایټ شته. شابازګړې نه علاوه موږ سره دلته یو تریلی سایټ دی. موږ سره میخه سانډا سایټ دی چې د هغې نه فاسټنګ سدارتا سکلپچر موږ ته ملو دي کوم چې اوس لاهور عجیبګر کې پروت دی. او د دې نه علاوه موږ سره خواکې ورسره په لږه فاصله کې جمالګړی ده. بیا جمالګړی سره لږه فاصله کې تخبای سایټ دی. نو مطلب دا ټول علاقه د دین علاوه داسې سایټس چې هغه توسه پوری آئے کې سړنې کار نه شوی یا هغه رپورټ شوی نه دي نور هم سایټونه کېدې شي او شته په دې ټول علاقې کې.
ډاکټر احسان علي وایي چې دغه یو دور او چې دا ټول هندوستان چین او جاپان نه به خلک د زده کړو لپاره سوات مردان او پېښور ته راتلل.
د دې ټیچنګ چې هغه په امن بیسټ او د دقې د وجې نه په دنیا کې دا علاقه د سبق لپاره مشهوره شوه. نو چینیان کوریانز او جاپانیز دا تاریخ وایي زه نه وایم هغوی په خپله به سبق لدر ته راتله. د کنفیوشیس خپلو شاګردانو ته ویي چې زه ګندارا ته او ګندارا کې مونږ تاسو چې یو نو اوس بیا مونږ چین ته الټه روان یو سبق پسې کوریا ته ځو او جاپان ته ځو.
دا شاباز گڑی نہ خوشا شل کلومیٹر لرے دا کاٹلنگ پا سڑک پا جمال گڑے کے دا بدھ مت مندل شوے لرغونی آثار ہوں دستانے او لیدلو وردی چرتا چی پا یو غنڈے دا گندارا دا ٹورنا زیاڑ دا بدھ مت آثار او نخ نخانے ملو شوے دی. پیخور میوزیم کے سیڑن کارا بلکیس دورانی دا جمال گڑے دا سائٹ پا حقلا وائی
سمرج منسرا سائٹس تھی خیبر پختونخوا کے بلکہ ایز اے ہول پاکستان کے نو آگے تاریخی اہمیت پر اکلر چزوتا ستویم نو جمال گڑے سائٹ شو شہباز گڑا شو بت گڑاون شو دس درمرا جی کا سروپا شو او مانسہرا کی زمنگ راکٹ ایکٹس تھی. دا ٹوٹل فائیو دس سائٹو نا جی کم دا تھرڈ سینچری بی سی نا تعلق ساتھی راجا اشوک چندر گپت موریہ نو سیو ٹائم کی جوشی ہوئی
کی گی چې د انگریزانو په وخت کې د جمال گڑے لرغونی آثار مندل شیو چې بیا رستو د جاپان حکومت په مرسته نور سیړنې او کودایانې اوشوي چې نور قیمتي آثار او سټوپی پکې رابرسیره شوي دي.
دا په فار دا فرسٹ ٹائم دا چې دینو جنرل کورٹ رپورٹ کړو 1836 کې بیا ایکسپلوریشن د الیگزینڈر کنینگم هم کړو او دا غینه پس په 1980s کې په جاپانیز چکم آرکیالوجیکل مشن دا وی په دې کې کار کړی دی. بیا دا غینه بعد زمونږ ډپارټمنټ چې کوم دی آرکیالوجی هغه په کنزرویشن کار کړی.
وای لیکيږي چې کله د یونان سکندر اعظم په کال 328 قبل مسیح کې پانا واپس د افغانستان نه باجوړ ته راوړېدو نو هغه خپل فوجونه په دوو لخکرو کې تقسیم کړل چې یو لخکر یې د ممندو پلار پشکلاوتی یا موجوده چارسدې په اړخ اولیگل او بل لخکر چې سکندر اعظم یې مشري کوله په دیر او سوات حمله ور شو او بیا وروسته دغه لخکرونه د شاباز گڑی او هند په منځ کې د سکندری په مقام یو ځای شو چې د بخ محمد په وینا هم د سکندر اعظم د نوم په مناسبت ورته دغه نوم ورکړل شوی دی.
مونږ سره بیا د دې شاباز گڑی او د هند منځ کې چې کوم یو سایټ دی هغې ته مونږ سکندرې وایو. دا الیگزینډر د گریټ هم په دې غاړه راغلی دی ځکه دغه او دلته هم دمه کړې ده دې سکندرې کې ځکه دغه سایټ دغه کلي ته اوس هم سکندرې کړې وای او چې کله هنډ ته راغی هنډ کې هغه یو میاشت تېره کړه سره د خپلې آرمی د کشتو پول یې جوړ کړو او بیا یې دا سین کراس.
خو بیا د شاباز گڑی سره نږدې د لنګر کوټ سیمه او کلا هم یو تاریخي ارزښت لري کوم چې ممتا د مغولو او یوسفزو پښتنو په منځ کې شخړې او جنگونه په ګوته کوي. فرهاد علي خاور د لنګر کوټ د کلا په حق لوای چې اکبر باچا د لنګر کوټ په مقام د یوسفزو سره په کال 1500 او بیا په شپږ اتیایم کې جنگونه کړو چې دا ګڼ شمېر مرګ جوبلې نه علاوه داغه یو مشهور جرنیل راجا بیربل پکې هم د یوسف زو د لاسا مړ شوی وو.
بیا په 1500 یو اتیایم کې اکبر بادشاہ په دې خار حمله وکړه او د هغې جرنیلانو جنرل زین خان بیربل وغیرہ د هغې په قیادت کې په دې علاقې باندې بار بار حملې شوې د بیا په هغې په قبضه کې راغی. دلته اکبر بادشاہ بیا کلا جوړه کړه هغه هم د لنګر کوټ په نوم باندې د غور هلته هغه خپل سوکتی لاره خو وخت په وخت د دې باندې جنګونه شو. په 1500 اتیایم کې بیا مغولو د یوسف زو یو ډېر تاریخي جنګ وشو په دې ملندرے کو مقام تھا آگے کے چکلا مغول شکست کو بیربل پکے مڑ شو نو ددی قبضہ چکن دے نو بیا بحال شو نو د شاہجان او د جہانگیر د دور کی دا علاقہ لکه بیا د یوسفزو په قبضه کې وا اورنگزیب بیا په دې قبضه وکړه او دلته دوباره لنګر کوټ کلا جوړه کړه.
دا لنګر کوټ په مقام د مغولو او د یوسفزو په منځ کې د اخیری جنگ په حق لا فرهاد علی خاور وایي.
د مغولو
او منصبدار چې دغلته کومو الهداد خان نو هغه ملک دیوان خان د یوسفزو یو سرمشر دی دغه علاقې هغه له په خربوزه کې یوانه کې زهر ورکړه او هغه ملک په هغه ځای سدي را پاڅېد بیا د دیوان خان یوروارو دغه په قیادت کې حمله شوه نو دغه کله تس نس کړه او مغولو له شکست سر کو دغه د نو کړو او دغه دلته بیا د مغولو اخري تبهي و دغه نه پس د مغول په دې علاقه باندې نه دي پاتې شوي.
دغه شان فرهاد علي خاور وای چې کله د خوشحال خان خټک پلار د مغولو منصبدار او نو د خاندان هم د لنګر کوټ په مقام د یوسفزو په خلاف جنگیدلی وو او چې بیا کله خوشحال خان خټک د مغولو خلاف شو نو په خپلو شعرونو او دیوان کې د لنګر کوټ د کلا ذکر کړی دی.
دخول جنگ نه کړی دی یو شبدګړی باندې چاټه چې هغه صرف په شعرونو کې دی ذکر راغلی دی. خوشحال خان خټک په دې کلی حمله کړی دا کله دا د نیکه دی وو جو نو بیا فلاره په کلاغه فلاره هم دخل تر دی زم دغه کلی سره خوا کې د دې مقابله شوی و هغه کې خوشحال خان پلار مړو او د خوشحال خان په خپل زخمی وو او د خوشحال خان تر پکې مړو نو خوشحال خان او بیا چې کله د خوشحال خان سدو او سره روغ شو نو خوشحال خان دې کلی ته راغلی وو د دې لنګر کوټ کلا هغه په خپل دیوان کې موجود ده چیرې مغول دلته لنګر کوټ او ځکه لنګر کوټ فال لري د علاقې د خار نومو
تربل او نه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړه د خپل پامان